کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې 12 بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په شاوخوا اوویشتو ولایتونو کې شدیدو روغتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي، 13 ټپیان او 2 نور لادرکه دي. دا خبره طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې کړې ده. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویلي چې دا لومړنۍ شمیرې دي او زیانمنو ته د نغدي مرستو او خوراکي توکو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د مسلم په خبره چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنې ځمکې هم تخریب شوې دي. جزئیات به وروسته هم واوري. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ګډ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې له کتنې وروسته خپور شو، دواړو مشرانو د یو سوله ییز، امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. د بیان له مخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ترڅنګ د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې. پنټاګان یا د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پرچارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړې او ویلي دي، ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له کازووا او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریز خپل کړي او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي. ښاغلي شولتز پرون چهارشنبې په برلین کې د کازووا له صدر اعظم البین کورتی او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنې وکړې. دغه کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تیر کال له دوبې راهیسې په خبرو کې رامنځته شوی دی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د سیلابونو راوتلو خلک زیانمن کړي دي.
اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي، زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، داسې سل کوره تخریب شوي دي.
د طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی د سفر پایلې څوي.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی د ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي. زه ستاسو منې
متعلم انجونی وايي په اختر کې د پخوا په شان خوشاله نه وي.
خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي.
د دغه یو ساعته پروګرام په دویمه برخه کې به نور بسته خبرونه په ژوندۍ توګه واوري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې سخت روغتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته زیان رسولی دی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د لومړنیو شمیرو په اساس دغو پیښو 40 کسان مړه کړي، 13 ټپیان او 2 نورې لادرکه کړي دي. هغه همداراز ویلي دي چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنې ځمکې هم تخریب شوي دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
غلام محی الدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای وروسته یو سیلابونه کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو لامل د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مبخود ورک سوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوې ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځای سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غوړښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو پورې اټکل سوي ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
آزادی رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی په ایران کې اوس مهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تلالای طالب پلاوی له خو پایلو سره برته افغانستان ته راستون شوه. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خبرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرونو د ستونزې د اخرو جنو پیښو په اړه باندې نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی داسې ایران کې د افغان مهاجرونو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي هغه ستونزې منې.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم آزادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتک په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمینه کابل ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ وناندریو په اړه هم بحثونه کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM په حواله راپور ورکړی چې سکال اتسباندی 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته په کورناستي او شمیرنجونی زده کوونکي وایي سګنای اختر د تیرو اخترونو په پرتله ورته بخوند وو. دوی وایي په دوی به اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه مهال وي چې ښوونځیو ته د تاک اجازه ورته وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې میاشتو راهیسې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي په دې اړه لا هم مشورې روانې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه د اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښۍ ونه سلمانځلای.
اختر یې داس خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و. څه سره مشورې روانې وي چون اوس خدای د اختر رخصتیانه دی غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه ور باندې سوی، نو د ست دقیق وخت په اړه کې څه نه سوې خبر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نهه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځ یې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول شوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي. آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیسته ده. هغه ماشومان شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې د پسلو کې اویا زیات شوه. دغه ماشومانو یو لوی برخه د افغان ماشومانو ده. دا موضوع رویټرز خبری آژانس د اروپایی ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګند کړی ده. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د اروپایی اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایی اتحادیه په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایی اتحادیه کې پناه ورکړل سوې تیر کال 15% کم شوي دي. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2000 کال کې څه باندې 15000 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایي اتحادیه پروسه کال د سوریې، افغانستان او وینزویلا تر 2,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوي چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایي اتحادیه غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یې مغوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل د 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې مو له تاسو یو پوښتنه کړې وه چې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس اقانی تیر ورځ په خوست کې اعلان کړی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو موضوع به نږدې راتلونکي کې د دیني عالمانو غونډه کې حل شي. پوښتنه دا وه چې آیا طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړي که څنګه؟ ځینو لیدونکو موږ ته خپل پیغامونه کمنټ کړي دي. لاغې ډلې منان هنانزوی لیکلي حکومت به ځکه اجازه ورکوي چې د یو هیواد د پرمختګ اساسي لامل زده کړه ده. سید رحمان همت لیکلي هو ځکه دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. زمری وفادار وایي اجازه باید ورکړي. مشرف الفت لیکلي ځوان او تعلیم یافته نسل د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. بهار زمان لیکلي تعلیم په نر او ښځه فرض دی. طالبان باید تعلیم نور هم پراخ کړي. تاسو هم کولی شئ په همدې موضوع باندې خپل کمنټونه راته ولیکئ چې په بل پروګرام کې ولولم. اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه خپرو کړو. تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوي دوی هلمند چې د افغان صادراتو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د ای ای اف پر وارداتو برېښنایی تعرفه چې د دې میاشتې تر اخره پورې ماف شوې ده موده نور هم وغځیږي. دغه خوري مشر یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل د محل پاکستان سره سوداګری زرا کړ ورکړل کوم ستونزې پرته په عادي ډول روانه ده. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مشر دا خبره داسې محل کوي چې په افغانستان کې د میوو د پخېدو وخت نږدې شوی چې تر ډیره گاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي. مخکې به دغه موسم کې سوداګرو شکایت درلود چې د پاکستان حکومت لخوا د افغان صادراتو په وړاندې د خنډونو له امله ډیرې تازه میوې په لاره خوشا کیږي. خو ښاغلی مومن هیله ښیي چې د بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه به په ښه توګه ترسره شي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله په راوتلو سیرابونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 200 هکټاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې. د دغه وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د پلاو په ملتیا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او همکارو موسسو ټیمونه سیمو ته رسیدلي چې له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وشي. دغه په خبره د سروې تر بشپړېدو وروسته د حکومت د وس او توان په اندازه له کروندګرو سره نورې مرستې هم وشي. خاغلی عمری دا سرګندونی وروسته له هغه کوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو او سیلابونو اټکل د افغانستان په 28 ولایتونو کې شوی دی. او دا هم د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په کابل کې بدی شکل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 21 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 22 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 6 پوله، یو اماراتی درهم 23 افغانۍ 18 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 5 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجملاندې مو د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو
سګ اختر وتوانیدل چې په لری پروتو ولایتونو کې په خپلو کلو باندې کې لخپل خپلوانو سره اختر ولمنسي. دوی وایي په تیر کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنیو لوجي لخپل کورنۍ او خپلوانو او دوستانو لری پاتې وو چې لاملې بیلا بیل خوخی هم نیمګړي وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو په هرات کې ژوند کوي. نو موړی په ورستیو کلونو کې د هرات غور پر لار د نامنی لوج نه شوي کولای چې خپل د زوکړې ځای فیروز کوته لاړ شي، خو سکه اختر په خپل کلی کې لخپل خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمنځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې له څو کلونو وروسته وکولای شپل د ځمکې له لارې خپل کلی ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډیر ښه نه وو او زه نسب ته کولای چې حالت لاړ شم. غورته خووس او اته میاشت کیږي چې دختر فضل چې امنیت خسوي ده او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و. هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه، محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږکال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سکال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یوه ورځ مخکې اختر ونمانځه.
افغانستان کې هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پرمخ تړلې وای، د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پرمخ ښوونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به پادی ریپورت کې واورو.
خوشمش دا خوشالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی.
شپارس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه دا اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښي و نسلمانځلای.
اختر یو داس خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي. خوشمش دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالب ورونو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و، څو سره مشورې روانې وي. چون اوس خو د اختر رخصتیانې دي غالبا دغه څلور پنځه ورځې په کوم مجلس نه یې ورباندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نسو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نهه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره باید د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول سوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د د طالبانو سره جدي حساب وسی.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پانګونې ته لیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پانګونې د پاکستان پرتله خوندې وي. فارن پالیسی زیاته کړي د اپریل په وروستیو کې وزانمر کې پریتګر د کراچي پوهنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه ستر کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ په پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار سي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلی چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکاره بیلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېدای سي. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغونی بودایي ښار د شتون له امله د دغه پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه سوي او دغه پروژې بیا ژوندې کړي، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤل مدیر تقی دریابي یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقی دریابي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د مې په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو ږغ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابي په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل سوي او په سلګونو رسنۍ تړل سوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخې چې د بې پولې خبریالانو ادارې د مې په درې مخ پور کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې له 122 درجې څخه 155 درجې ته راکښته سوی دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
وروره دا مرسی چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرسی چې وسولې، دغه د دولت ټول سمنسبین چې د اولی ورځ تحولات راغلي دي ټول پر کورونا، چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسکرو کورنۍ ته چا شي نه دی وکړي، او د وی خپل د بیکاری د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ وسوکو
د محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی ورور زمر سره څه کومک وکي، زمر حالات به خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زمر دغه هله د ارزوم د چې زمر سره نږدې تاو وي.
وخت الله خبرې کومه لوګرنا ملایم چې کوم خبره کوي چې مونږه امن راوستلې د یا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده او دغه جنگ دی دوی دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی دا لکه نظام په باغ کې ختم شوی دا خپل جنگ دی دوی دا وکړه. بل خبره کې چې پسات او غلا نه وکي، لتیر نظام نه په ملایانو کې هم پسات زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پر رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی. پوه شئ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
زماله خوا هم دومره، په نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو له امله شل کسان مړ شوي، درش ټپیان او دوه کسان لا درک دي. دا خبره د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې کړې ده. دا خبره دا لومړنی شمیرې دي او ښایي تر دې هم زیانونه ډېر وي. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ګډ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې لکتنې وروسته خپور شو، دواړو مشرانو د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره سیګار راپور کړي خو ویلي دي د دوو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت نیسي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له کازوو او سربیا غوښتي چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریځ خپل کړي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس د پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربه توپ
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرح خلاصت نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د وریای حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخه مخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول نجونې برته پریږدي چې شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي وو چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوي، خو اوس د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي انس حقانی ویلي چې د نجونو زده کړې د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل سي. انس حقانی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. د ویل چې مخکې هم د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خبره نه وکړي، بلکې تر امر ثانی پورې د ځنډېدو یادونه کړې وه. خو دا امر ثانی د افغانانو په ویناورې دونکو تر اوسه پورې نه دی راغلی چې افغانان ټول چې څومره زموږ سره د پروګرامونو له لارې خبرې کوي او موږ ته پیغامونه لیږي، دوی وایي چې دوی سترګې په لاره دي چې ښوونځي به کله پرانیستل سي. که څه هم د طالبانو د پوهنې وزارت رواني غویي میاشتې په اتمه نیټه ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو په تړاو د هیڅ کوم بهرني هیواد او چارواکو فرمایشونه یا فشارونه نه مني، خو اوس په خپله د طالبانو مهم غړي انس حقانی دا منلی چې دا غوښتنه اصلا د افغانانو ده. نن په دې خبرونه کې له موږ سره د شوزو د سولې او ازادۍ سازمان اجرایوي رئیس او شوونکې جمیله صافی، شوونکې امینه امیری، د دولسم ټولګي زده کوونکې شکریه همت او نرګس خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، پر واتس اپ باندې موږ ته خپل پیغامونه په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم له موږ سره میرمن صافی د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. ډیره مننه صافی صاحب. په لومړي سر کې که په دې اړه خبرې وکړو چې د طالبانو دغه خبره چې وایي په نږدې راتلونکي کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل سي، تاسې څومره د اعتبار وړ ګڼئ او څومره فکر کوئ چې دا خبره به رښتیا سي؟
مکتبونه به خیر سره شروع شي او زمونږ د پیغلو خپل آمادګیګانې ونیولې، کالیګانې ځانته جوړ کړل، کتابونه یې جوړ کړل، کتابچې یې جوړې کړې، په ډېر شوق را روانې چې مکتب ته راشي.
بله آغلی صافی ستاسی آواز قطع سو لبدا مرغا موجب بیرتا حد سکو آوریدون که چه دوی د خپل استودیو سر واصل کو او خبرو تا دوام ورکو اوس هم گورو چه زموج نور ملمانی ستاکن آغلی امینه امیری لمش سر د تلیفون للاری وصل سوی ده امیری سیب منان چی تاس لمش سر خبری کوی؟
منان تاسی نه هم جنده
امیری صاحب لکه تاس چی واوریدل د طالبانو یو مهم غړی انس حقانی د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې وویل چې ډیر ژر به د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي ستاسو په نظر دا خبره څومره یعنی حقیقت کېدلای سي
نو دا خو د دې یو مهم غړی د طالبانو یعنی امیدواری شته لیکن د سیوادی دی مون سره کولای کی څور د کلان چې موږ مکتب ته لاړو موږ شاګردان ډېر پمینل په غوړ موږ ته دروازې بندې کړلې بیا ویلې زر کیږي دا د حمل تیر شو څورم د نیمای تر رسیدي خو متاسفانه د تعلیمي کال زموږ نام د سر روان دي نو امیدواری شته خو ان کله څه وخت
او آیا تاسو ته کوم لامل یا دلیل یاد سو چې ولې شوونځي وتړل سول
نو دلیل خو من هیڅ د دې د مشروع دلیل منګه هیڅ من نه وینم ځکه چې ما خپل وزارت تعلیم تربیه ځانته برنامه لري هغه سحر یو استاد په دروازه کې داخل د مکتب کې ولاړ سره د انجیباتانو د انجونو د خپل په پرده کې د ټول انجونې راځي د دې لباس کتلې کی کده دې لګ لنګي اغه راغختلې کی اغه تختار ور کولې کی کسبای دی او د دې مور پلا راغختلې کی نو زم نو پیګه ما چې زمونږ شاګردانو کې کوم د سیم امونږ اسلامي ټولنه نه یو نو یک دلیل زمینم
او تاسو ته څه وویل سول آیا تاسو له طالبانو څخه کوم جواب تر لاسه کړ چې ټول یعنی او شاګردان او شوونکې ټول دغه پښتنه کوي چې ولې شوونځي وتړل سول آیا دوی تاسو ته کوم جواب درکړی دی چې ولې دا کار وکړ
نه دوی فقط دومره ویل چې تر امرستاني پوری به دا ماتل دي نو امرستاني دا چې ما وخت مو ویل چې هیڅ موږ نور انتظار هم ستړي شو موږ د انتظار نه تر څه وخت پوری په کوم دلیل ودریګه د اسلامي شرایط خو موږ د مخ کې نه لرو موږ جد مسلمانان یو او د قوانين خو ټول ته پته ده چې د افغانستان بهترین قانون د په مقصد کې درس په بسم الله شروع کیږي ټول چې کری په سره یې ساتور د سر یې ختم کې نه خاريږي ای هیانم که کاری شي بل ورته سات دی پس نه پوهیږم چې هیڅ دې دوه فقط د مو ویلې چې د اسلامي په چوکاټ کې اسلامي قانون په چوکاټ کې تر امر ثاني پورې بدا تعطیل وي
مننه امیری صاحب زبرته تاسو ترازم میرمن جمیله صافی بیرته لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري صافی صاحب تاسو څخه ما دغه پښتنه وکړه چې تاسو څومره باور لرئ د طالبانو په دې خبره چې وای شوونځي به بیرته پرانستل سي
د باور وړ خبره خو نه ده ځکه چې دوی د شپې اعلان وکړ چې سبا ته مکتبونه د خیر سره شروع کیږي زمونږ شاګردانو په دې علاقه باندې خپل کتاب چې قلم نو بایک او لباس ځان ته جوړ کړل او په ډېر خوشاله را روان شول مکتب ته مګر دوی چې دروازه یې وتړلې نو اوس تاسو فکر وکړئ چې په یو ورځ کې د دوی دریس تغییر کوي نو اوس د باور وړ نه ده چې کله موږ په عمل کې ولیدل چې واقعا دوی وغوښتل چې د زمونږ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او زمونږ شاګردان په صنفونو کې یا په ټولګیو کې کېناستل درس ته یې شروع وکړه نو بیا به هغه وخت موږ تاسو ته وویل چې دا د اوس عملا دغه خبره وشوه دوی په یوه ورځ کې تغییر کوي نو زه نه پوهېږم چې تاسو څخه څومره باوري ده دا خبره موږ څخه خو باور وړ نه ده
او صافی سب په دې اړه کې څو خبرې وکړو چې تاریخ ته پکتو د طالبانو د لمړی دورې پر مهال په نیویل مالسیزه کې هم دا ډول د انجونو پر مخ باندې شونځي و تړل سول او بیا دوی ژمنه کوله چې برته به پرانستل سي خو تر پای پورې دا کار ونه سو. آیا تاسو فکر کوئ چې دا هم یو لامل دی چې د انجونو او د په ځانګړې توګه د شذینه زده کوونکو او شوونکو پر روحیه باندې بد اغیز کړی دی او دوی اوس باور نسی کولای چې دا کار به بیرته وسی؟
دا یو لوی غمیزه ده خوست کوي، دومره لوی غمیزه ده چې زمونږ هر ټولګیواله، زمونږ هر شاګرد، زمونږ هر معلمه دې مسلې ته ډېر زیات لهیلی شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې د ټولنې نیمه ټولنه زمونږ د ښځې دي، چې دا برخه فلج شي تاسو خپله فکر وکړئ چې یو ټولنې ته څومره ضرر رسیږي. هغه وخت چې تیر شو څلور کاله دوی زمونږ درسونه وروسته پاتې کړل، بیا زمونږ شاګردان راغلل بدون دوی چې درس ویلي ارتقاګانې وکړي. تاسو خپله فکر وکړئ چې څومره یوه ستونزه، لویه ستونزه وه د سویې په حصه کې چې دوی ټولو درس ونه ویلي مګر ارتقا یې وکړه. اوس هم عینې خبره ده، دا د یو میاشتې اته میاشتې زمونږ درسونه وروسته پاتې شول. همدارنګه د کورونا او د بلو بلو خبرو په حساب او د امنیتي چارو دا چې نوی تحول راغی تر څو دوی چې حاکمان کېدل، تر څو چې دوی خپل ځانونه ځای پیدا کړو، بیا یې هم تر اخره مکتبونو ته اعلان د شروع کېدو ولک، خو دا دی نن هم ادامه لري. یعنی تاسو فکر وکړئ چې څومره زمونږ په تعلیمي چارو کې سختګي راغله او څومره زمونږ په وطن کې دا سویه راټیټه شوه، څومره زمونږ شاګردان وځورېدل او څومره د دوی ځوان خراب شو، او دا چې دې وطن ته موږ څه قسم شاګرد تقدیموو، دا نو دې شاګردانو ته تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ د دې وطن سره د دې ټولنې سره څه کوو. دا یوه لویه غمیزه ده.
مننه مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېمه میلمنه نرګس جانه له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. نرګس جانه د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. مننه نرګس جانه چې له موږ سره خبرې کوي. بلې، زموږ غږ تاسو ته راځي نرګس جانه. فکر کوم چې د تلیفون په شبکه کې کومه ستونزه ده. نرګس جانې تاسو ته زموږ غږ راځي؟ ښه، موږ بیرته هڅه کوو چې نرګس جانې د دغه پروګرام له لارې وصل کړو. نرګس جانې زموږ غږ تاسو ته راځي؟ بلې،
ښه
شش. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي نرګس جانی. د طالبانو یو مهم غړی انس حقانی په خوست ولایت کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته به هم د نجونو پر مخ باندې ډیر ژر شونځي پرانستل سي، که څه هم د نه دی ویل چې څه وخت او نیټه نه دی یاد کړی، خو آیا تاسو دې خبرې ته یعنی هیله من یاست؟
بخشین، به طور کامل زبان پرسو مسلط ندارم، اگر میتونین فارسی گفت کنین بهتر میشه.
ش نرګس جانی، موږ به تاسو د خپل دری په خبرونه کې راو غواړو چې هلته خبري وکړي. ډیر مننه چې تاسو له موږ سره وصل سواسته تلیفون لاري. اميري صاحب، تاسو څه خبره بله پښتنه وکم؟ انس حقانی دا هم منلې ده چې دا غښتنه چې باید شونځي پرانستل سي په ټول افغانستان کې، دا د ټول افغانانو غښتنه ده. مخکې د زده کړو وزارت ویلي و چې دوی ته د بهرنیانو تر فشار لاندې نه راځي او دا د هغوی د یو فشار په توګه باندې، یعنی پر طالبانو باندې، داسې ګواکې پر طالبانو دا خبره د فشار په توګه کاروي. ستاسو په نظر دغه څومره خوشاینده خبره ده، څومره خوشبینانه خبره ده چې طالبان په دې باندې اوس قانع سول چې دا غوښتنه اصلا د افغانانو ده نه د بهرنیانو؟
بله، دا خو داسې اوازې وي چې شاید دنیاوال دې ته وهڅېږي که چېرې دوی دا ښوونځی بندې کړي. دا چې زموږ جامعه دا اوناس طبقه د نیمې نه هم زیات د افغانستان د نیمایي د سړو نه، نو دا په کور کې شي دا به جهانیان دې ته وه چې موږ په رسمیت پیژنو، لیکن داسې ونه شو. هغه نور تهدیدات زیات شو، بار بار ورته وویل شول چې د ښوونځي د نجونو په مخ بیرته پرانیزي. نو اوس دې اول وویل چې موږ د بهرنیو د تاثیر لاندې نه یو، موږ دوند قید شرطه دریم د حمل باندې موږ د ښوونځي خلاصو، لیکن بیرته بندې کړلې. نو اوس داسې ټول پوهېږي چې په دې باندې هم افغانان او هم بهرنیان په دې باندې دوی هم نظر دي او تاکید کوي، او یعنی په کورونو کې روحي رواني مرضونه ډېر زیات شوي دي، خصوصا د جنکو لخوا. نو بل غوښتنې زیاتې دي، بل نیوکې زیاتې دي. نو دوی اوس دا واده کړې ده، موږ وګورو دا واده دوی څه وخت پوره کوي، آیا پوره کوي او که نه. هغه د نویمې لسیزې په څېر باندې چې ډېرې نجونو خودکشۍ وکړلې، چې کله پنځه کاله هغه کور کې کېناستې، بیا هغه پلرونه مجبور شول چې هغه یې ورکړلې او نامزاد یې کړلې. داسې کورونو کې چې هغه د دوی لایق کې نه وي، هلته ځان وژنې وشولې. نو ټول داسې دا متعلمین او دا میندې او دا استادانې داسې ویره لري چې خدای مکه هماغه دوره دې سره نه شي.
بله اميري صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه. صافي صاحب، تاسو څخه به پوښتنه په همدې مورد وکړم چې په کوچني عمر د نجونو د ودیدو یا د نجونو د کوچني عمر د واده خطر څومره په داسې حالاتو کې زیاتېږي چې په داسې وخت کې چې ښوونځي د دوی پر مخ تړل سوي وي او دوی نس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مور پلار یې اړ کېږي چې باید نور واده یې کړي که په کوچني عمر هم وي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ له وطن او زموږ د وطنوالو د سواد سطح ډېره ټیټه ده، په خصوص د ښځو په منځ کې. چې کله دوی مکتب ته ځي، کله دوی ښوونځیو ته ځي، دا زده کوونکي هلته مصروفه وي، نو مور او پلار وایي چې دوی پرېږده چې درس ووایي او بالاخره یو سرحد ته ځان ورسوي. نو چې کله دوی په کور کې پاتې شي، نور خلک هم دوی د سترګو لاندې کیږي او پسې راځي، او دونه سخته حالت پرې راولي چې دوی مجبوره شي وایي چې کور کې ناستې د دوی نه ښه دی چې دی واده کړو. د دې لپاره چې د دوی آینده معلومه نه ده، که چیرې خلکو دا امید درلوده چې دا حکومت بالاخره مکاتب جوړوي، بالاخره عالي تحصیلاتو دروازې په مکمله توګه خلاصېږي او زموږ اولادونه تعلیم و تربیې ته ځي، نو دوی به هېڅکله دا کار نه وکړی. او یو خو زموږ وطن زیاتره برخه یې د سنتونو د تاثیر لاندې دي، او زیاتره دوی دومره شریعت ته او اسلام ته دومره پر مخکې ځای نه ورکوي لکه سنتونو ته چې ورکوي. وایي دا خو به راپسې خلک خبرې وکړي چې دا جلۍ څومره لویه شوله او اوس خو مکتب درس هم نشته، ولې ورنکړو؟ نو دا خبره په کور کې بېهېشي ځای ونیسي. نو بیا همدغه سبب شي چې هغه جنکیانې په دې ټیټ عمرونو باندې نامزاد شي، واده شي، او هغه چې څوک یې لږ زره قوي اندام سه خو خاوندانې دي، خو هغه ژوند مخکې وړي، او چې څوک د قوي اندامونو خاوندانې نه دي، په اولین ماشوم راوځل کې یا خپلا او یا ماشوم د منځه ځي. چېن تاسو فکر وکړئ چې دغه یو د ښوونځیو نه خلاصول د ښځو دپاره او د دې پیغلو دپاره زموږ څومره لوی ضرر دی، او څومره لویه غمیزه ده چې دا هر څوک نه شي ګاللی. او په خصوص زموږ پیغلې چې په ډېر ناهیلتیا یو خو د مکتب نه پاتې شي او بل کورنۍ پرې دا زور راوړي، نو دا یوه لویه ناهیلتیا ده چې زموږ یو پیغلو ته ورسېدل. او زه هیله من یم چې زموږ حکومت خلک دې ته راضي شي، شي چې وایي په هغې باندې وفا وکړي، عمل وکړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، زموږ پیغلې دې پرېږدي چې خپل درسونه ووایي، پرېږدي چې په آینده کې ښې ډاکترانې، ښې انجینرانې او ښې کارکوونکې اوسېږي. او دوی چې هر څومره د آینده دپاره خپل امید ونه لري، نو طبعا چې بیا به دغه لاره مخکې نیسي، او بیا په خصوص چې زموږ جامعه د سنتونو د تاثیر لاندې ده، دا حالت زموږ په وطن باندې راغلی. او بلې دې به هم ادامه کوي چې دا موضوع ډېره سخته او د منلو وړ نه ده، او دا یوه لویه مبارزه غواړي. او زه د خپل حکومت خزونه خواهش کوم چې هغه څه چې اسلام دین ویلي دي،
او ویلی دی چې علم فرض دی په نارینه او ښځه باندې. نو لطفا درنه خواهش کوم چې د مکاتبو دروازې خلاصې کړي، زموږ ښوونځي نور پرېږدي چې خپل کار وکړي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې هر څومره چې ورځ تر ورځې دقیقه چې تېرېږي په تعلیمي تسلسل باندې څومره هغه کوي تاثیر کوي، څومره خنج راځي، څومره خلا ایجادېږي. او بیا دا چې بیا دوی وغواړي چې د مکتبونه شروع کړي، بیا وایي زه دا دوی ته ارتقا ورکړه چې دوی هېڅ شی نه وي لوستي او د مکتب دا ټول نصاب نه لرې پاتې شي، او دوی بیا به ارتقا کوي. تاسو فکر کوئ چې دوی مینه ټولنې ته څه تقریبا وڅښي ترتیب، یا خو به دوی بې سویې شاګردان روزل کېږي، او یا به هم کورنۍ په دوی باندې دا ظلم کوي چې دوی به په اصلي سن کې نه
مننه صافی صاحب. اميري صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې شونځي اوس هم پرانیست دي، خو یو شمیر انجونو زده کوونکو دوی ته ویلي دي چې طالبانو پر دوی باندې مقررات سخت کړي دي، او د دغه ادارې د راپور له مخې دغه سخت مقررات شای انجونی زړه تورې کې او لښونځي څخه وباسي. زما پوښتنه دغه ده چې په بلخ ولایت کې که ټول شونځي پرانستل دي د ټول انجونو پر مخ باندې، په ټول افغانستان کې ولې دغه شونځي نسي پرانستل کېدلی؟ آیا دغه پوښتنه د افغانانو نه ده، د ستاسو نه ده، او تاسو په څه ډول باندې دغه پوښتنه غواړئ چې د طالبانو څخه یې مطرح کړي؟
د سیستم په څلور کې نه ده معلومه چې په بلخ ولایت کې ټول ښوونځي خلاص وي. شاید یو څو ښوونځي خلاص وي، هغه به نو په داسې به د دوی یو نمونه به وي. بل د ټول همدغه هیله ده چې په ولسوالیو کې، په قریجاتو کې، په کلیو کې که دا ښوونځي خلاص شي، مور اولینه معلمه چې دغه مور ده، دا مور ده چې که چېرته دغه علمی فکر ولري، د هغې اولاد که هغې زوی وي که لور وي، هغه ډېر پوهه راځي. ګوره فکر وکړئ، د یو بې تعلیمه او د تعلیم یافته مور اولادونو کې ډېر فرق وي، ځکه هغه تعلیم یافته مور غواړي خپل اولاد ورسوي. نو یو دا دغه ده. بل دا خبرې خو ډېرې دي، خو دا چې وخت تقاضا نه کوي. بل دا چې که چېرې دا قیودات زیات شي، موږ هیڅ دغه نه لرو مشکل، ولې امنیتي مشکل جوړېدای شي؟ امنیتي مشکل په دې جوړېدای شي چې په اول نه تر ننه پورې په مکتب کې د تلاشي نجونې ولاړې وي، دا مخصوص نجونې دي، دوی تلاشي کوي. نو زموږ هیواد خو څلوېښت کاله یعنې څلور لسیزې ووتې چې جنګېږي، په دې کې موږ ډېرې ترخې موږ ولیدلې. نو په دې کې بیا هم هر قسم انسان، هر قسم یو څوک تېرېدی چې په دې لباس کې او هغه مسموم اول کولی شي، هغه بل شی کولی شي. یعنی هغه د حکومت له خوا نه دي، هغه نور مخالفین دي چې نه غواړي افغانستان آرامه شي. زما په فکر داسې لباس چې د هغه هویت معلوم نه وي، هغه به ښه وي.
مننه اميري صاحب. زبرت تاسو تر اعظم اوس هم د 12م ټولګي زده کوونکې ملکه تو تاخله مر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. ملکه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي. لمړی پښتنه به دغه در سو کم چې تاسو په درس کې چې وقفه را مسته سوی ده، دا څومره لوی ستونزه د تاسو لپاره؟ او د شونځي د بیرته پرانستل کېدو خبره چې نیټه لا هم نه ده اعلان سوی، خو د طالبانو یو غړی ویل دي چې کېداسي د شونځي بیرته پرانستل تل سپنی جدی راتلونکی کی، دغه ته تاسو څومره خوشاله یاست او خوشبینه یاست؟
سلامونه تاسو ټول، تاسو وړاندې همکارانو ته بخنه غواړم. اتم سن زه اتم سن زکونکم.
بله، زه بخښنه غواړم چې ستاسو ټولګي می ناسم اعلان کړ. ملکه تو تاخیل چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. ملکه جانې مننه. او په دغه د پښتنې په اړه باندې چې ما در څخه وکړه، که تاسو یې څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
ما موږ بیا هم د اسلامي امارات نغواړو چې زموږ د خوندو د خوندو دروازه زموږ په وړاندې خلاص کړي. دا زموږ شرعي او قانوني حق دی چې کچېرې انجونې دا سونه وایي موږ یو ډاکټر ونه لرو او نه معلمه. که ښځه باسواده وي هغه خپل اولادونه تا سالمه روزنه ورکوي.
ډیر مننه ملکه جانې چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ د دې خبرونې لالارې. صافی صاحب زبرته تاسو تر اعظم تاسو څخه دغه پښتنه کوم چې انجونو ته څه ویل غواړي چې ناهیلی نسی او دغه ورځې په تمه کښینی چې یو ځل بیا به د دوی پر مخ باندې ښوونځي دروازې پرانستل کیږي.
نومی جمع کی گئی خبا میرا بانا دائے بالآخرہ بھیا اور رضا اور اچھی کی چھے مل بدلی ٹھوڑو مشکلات نہ رہو جی اور بالآخرہ بھیا سے رضا اور اچھی کی چھے ہم دا کی چھے ٹھوڑا نہ لے چھے اسلامی ممالکو کے مکتبون فعال جی پوانگیا میں فعال جی دیر جی گو سویو کے خلق ماسٹریان اخلی دکتوراگان اخلی زمان دو وطن ہم دا مسئلہ حل شي او نور هیڅ کله زه د دنیا نه غواړم چې لطفاً چې تعلیم او تربیه زه د نه د جامعې ده که چېرې زموږ په تعلیم څوک تعلیم ونه لري نو دا زه د نه به بیا څه وخت جوړوي. نو د تعلیم به چې زه د نه جوړوي تعلیم نه هیڅ شی نه جوړوي. نو لطفاً خواهش کوم چې زموږ د تعلیمي ساحو کارونه په سیاسي کارونو کې خپل ښکېل نه کړي او هېڅکله نور زموږ د تعلیمي برخه د قرباني د خپل سیاستونو او خپل د شخصي خاصونو یا د حکومتي چې څوک شی دی غواړي د هغې قرباني نه کړي او دوی همدا اوس هم زموږ د تعلیمي تربیت
لباته مرغز موږ رابطه له صافی صاحب سره قطع سوه. اوس هم د اغلی اميري سره موږ غواړو چې خپل رابطه قائمه کړو. بله هغوی بیرته وصل سوي دي د تلیفون لاري. اغلی اميري که تاسو په دې پای کې یو څو خبرې وکړي په دې اړه چې نجونې ولې باید ناهیلي نسي او د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره هیله مندي اوسي.
نو دا خو زمونږه وظیفه ده، د میندو وظیفه ده چې دوی ته مختار ورسوي امکانات شته دی معلومیږي، ځکه موږ ته یې نه دي ویلي چې بند دي او بل دوی ته یعنی خپل هم دوی پوهېږي چې موږ ته مطلق جواب نه دی راکړی. او زما د دې حکومت نه هم دا هیله ده چې وزارت معارف د سیاست نه ډېر لرې دی. دا تاسو ګوره په جریان کې دا دومره کلونه همیشه د اوله برنامه کې سیمینار کې په سنفونو کې په ادارو کې همدا وي چې لطفاً په سیاست باره کې هم کوئ خبرې مه کوئ، یا مثلا رای ګیری وي یا انتخابات په پارلمانونو وي یا د ریاست جمهوري کله څوک په مکتبونه د دې شیان نه ښوونځی د دې شیان نه ډېر لرې دي. نو د دې له زه هیله کوم چې د خدای په خاطر باندې همدغه موږ د وطن همدغه خزینه و انجینرانو ته ډاکترانو ته استادانو ته ضرورت لري او دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ ته رد جواب نه دی راکړل شوی تر اوسه د حکومت له خوا نه. ویلي دي چې خلاصو یې دا پرانیزو یې دا ښوونځی امیدواری شته ده، خو موږ وایو چې زر شي ښه ده. دوی ته موږ امیدواري بیا هم ورکوو او د دولت نه بیا هم تکراروم چې ګوره د یو که څه څومره قیدیر وي یو مولوي که د هغې د مېرمنې غاښ درتي، آیا هغه مولوي هغه خپله مېرمنه د نسایي خو یې پرېږده، نسایي خو مجبور دي چې نسایي ډاکټر ته لاړ شي، آیا هغه د مولوي خپله مېرمن نارینه ډاکټر ته بیایي؟ نه. نو موږ په هر بخش کې ښځینه وو پوهانو ته ډاکترانو ته انجینرانو ته استادانو ته ملازمینو ته په مکتب کې په دوایرو کې ضرورت لرو او نور دې د مکتب د ښوونځي د وزارت تعلیم و تربیه یعنی د سیاست نه دې لرې اوسئ.
مننه مننه ډیره مننه اميري صاحب. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیدي. ل جميله صافي صاحب او امينه اميري صاحب دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.